د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که انټرنیټ ته شي نو هر ځای چې اس مش خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په دې خبرونه کې به وړاندې ووري چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د پاکستانی سیاستوالو له پلاوي سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو یو پلاوی تیر ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ار کې وکتل. په پکتیا کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو د پرونی غونډې په دوام نن د ګردیز بازار تړلی دی او په پاکستان کې یو چارواکي وایي وزنو ژوند کې په راولپنډي ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې ځان ولوځوه او لږ تر لږه اته کسان یې ووژل. پورا خبرونه. د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو یو پلاوی تیر ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ارکی وکتل. پاکستانی هیئت ویل افغانستان او پاکستان دواړه له ستونزو سره مخامخ دي او د حل لار لپاره باید په ګډه کار وشي. دوی ویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي او دواړه هیوادونه باید ورڅخه ګټه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې کتنه کې ویل موږ به مشورو او ګډ کار ته دوام ورکړو او هڅه به وکړو چې د دې دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ولساتو کې تماسونه زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز ویل چې د ستونزو په حل وخت لګیږي او په دې لار کې به خندونه هم رامنځته کیږي خو د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پوره ژمن دی. له پاکستان راغلي هیئت د ملي وحدت حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. اجرایی رئیس وویل د مشرانو تل د افغانستان خیر غوښتي او دا ځلې هم په افغانستان او پاکستان دواړو کې د سولې او امن لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د زابل سرپرست ولی وی چې د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې د هغو بهرانیانو پر ضد عملیات روان دي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته ورغلي دي. محمد اشرف ناصری د خبر ازادي راډیو ته ورسته تر دې وکړه چې په ولسی جرګې کې د زابل استازي سرګند کړ چې له وزیرستان څخه د مشکوکو تروریستانو په لزګونه کورنۍ زابل ته کډه شوې دي. د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری وی چې د دغه تروریستانو د زپلو لپاره اړتیا پیدا شو له مرکزه به نور ځواکونه هم ورشي. په ولسی جرګې کې د زابل استازي وی چې په دای چوپان، خاک افغان او نوبهار ولسوالۍ کې د عربانو، چچنیانو، ازبکستانیانو او پاکستانیانو شاوخوا یو نیم سل کورنۍ چې پکې ښځې او ماشومان هم شته ځای پر ځای شوي دي. په پکتیا کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو د پرونی غونډې په دوام نن د ګردیز بازار تړلی دی. د پکتیا یو مدني فعال او قومي مشر نور احمد رښتیاوال ازادي راډیو ته وویل دوی غوښتل په ورته غونډو سره د ولایتي ادارې د فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي او نن شنبه هم د همدې لپاره مظاهرې کوي چې د فساد پر ضد غږ مرکزي حکومت واوري. ښاغلی رښتیاوال وایي افغان حکومت باید د پکتیا د ولایتي ادارې د فساد په اړه رپورټونه وڅېړي او یو پلاوی دې ورولېږي. د پکتیا ولایتي ادارې بیا په دې اړه رسنیو ته څوبېلو ډډه کړی ده. او ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د نن ورځې لوبې ته تیاری نیولی او تر ډېره پورې د لوبو ته د کرکټ بورډ په پام کې نیول شوی پلان په بریالي کېدو دی. د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند ټیم ته هم افغان ټیم په اتو وکټو ماتې ورکړه. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان، آیرلند او سکاټلند درې اړخیزې لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره د دغو درېو ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی د پنځاورونو نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. بیا هم خرغلی. پاکستانی چارواکي وایي یو ځان وژونکي په راولپنډي ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې ځان ولوځو او لږ تر لږه اته کسان یې وژل. پولیس وایي حمله کوونکي د جمعې د ماښام په دې حمله کې د غراس 14 کسان ټپیان کړي هم دي. د حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی خو سني بنسټپالې تل په پاکستان کې په شیګانو حمله کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هغه شخړې وغندلې چې د اسلام په نامه رامنځته کیږي. داسې معلومیږي چې د مقصد په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر باندې اوژونکي حمله ده. ایرانی خبری رسنۍ د روحانی له خولې ویلي کوم کسان چې د دین او یا اسلام په نامه افراطي اعمال ترسره کوي په حقیقت کې له اسلام نه د خلکو بیره رامنځته کوي. روحانی د خبره د پاریس د جمعې د ورځې له پیښو وروسته کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د شارلي ابدو په مجلې په مرکزي دفتر اوژونکي حمله غندلې خوی دا هم د منلو نه د چي د بیان د ازادۍ په نامه د اديانو سپکاوي وشي. لبلی خواه ده یو بل خبر لمخې د فرانسې پولیسو د جمعې په ماښام د پاریس ښار په دننه او بهر کې د یرغمل نیونکو پر دوو ځایونو یرغل وکړ چې په نتیجه کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر د حملې د دوو تنو مشکوکو کسانو په ګډون درې یرغمل نیونکي ووژل شول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د پاریس په ختیځه برخه کې د یهودیانو په یوې مغازې کې چې یو وسلوال 15 تنه یرغمل کړي وو څلور یې وژل شوي او د په خبره دې کسانو وژنه د یهودیانو ضد عمل دی. د القاعده شبکې سره تړلي دوه ورونه چې د جنوري په اومې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر کې د حملې پر مهال 12 کسان وژل وو د جمعې په ماښام د پاریس ښار په شمال ختیځ لمن کې وژل شول. راپور نوی شریف او سید کاو چې په یو مطبعه کې پټ شوي وو له ودانۍ نه راووتل. پر امنیتي ځواکونو د ماشین ګڼو ډزې وکړې. د یهودیانو په مغازه کې رغمل نیونکي 23 کلن احمد کولیبالی ګواښ کړی وو که چارواکي د شارلی ابدو د پیښې پر مشکوکو محاضره شویو کسانو حمله وکړي د یې به یرغمل کسان ووژني. پولیس وایي کولیبالی هماغه کس دی چې د پاریس په جنوب کې د جنیورۍ په اتمه یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې وه. یو امریکایي چارواکي ومنل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به په راتلونکي اونۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې دوه اړخیزي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي د جمعې پر ورځ خبرې لاندې وویل دواړه وزیران به د جنیوري په 14مه وګوري او په تعقیب به د جنیوري په 13مه د نړۍ د شپږو طاقتونو د استازیو د خبرو نوی پړاو پیل شي تر څو د ایران د اټومي لانجې د ختمولو په مقصد د وروستۍ پریکړې لپاره چې د جون په میاشت کې به په پای کې به رامنځته شي لار هواره کړي. ټاکل شوی امریکایي او ایراني هیاتونه د غرض د جنیوري له 15 نه د جنیوري تر 18 پورې دوه اړخیزه خبرې هم وکړي. امریکایي چارواکي وایي کیری او ظریف په د مذاکرو د شرایطو پر لارښود خبرې وکړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او په کابل کې لافان چارواکو سره د پاکستاني سیاستوالو د خبرو له جزئیاتو خبرو د دې لیدنو کتنو پاړه اجرایی رئیس وای
پاکستان نه راغلی چې وو مطلب ما مخالفه چې تر چې پاوسه هغه څه پاتې کړي. وی هاف ا پاکستان هاز د فول شانګل ساده د پیل
بیا به مو د اجرایی رئیس د دوهم رسیال په وینا خبر کړو چې په خپل محمد محقق د څو وزیرانو وړاندیز کړی. د پاکستان د شیاو یو مشر په راولپنډۍ کې له ځان وژونکي برید وروسته له حکومته وغوښتل چې د افراطیانو پر ضد په ښارونو کې هم عملیات وکړي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
که چیرې یو شخص په منظمه توګه د خولې پاکوالي ته توجه ونه کړي نو سبب دی بدبوی دی لامل دی بدبوی ګرځي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی د جمعې په ورځ په ارګ کې له جمهور رئیس اشرف غنی او د غرض له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو مشرانو سره وکتل او ژمنه یې وکړې چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به د امن او ثبات لپاره ګډ کار کوي. د مسلې تفصیل د جانقالی کوسی په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ماسپخین په ارګ کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره وکتل او په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د امنیت د ټینګښت د تروریزم ضد مبارزې او په پاکستان کې د ډیره افغان مهاجرو د ستونزو د حل په اړه بحثونه وشول. د جمهور رئیس په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستاني هیات کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزه، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د نېشنل عوامي ګوند د مشرتابه غړی او سناتور افراسیاب خټک شامل ول. پاکستاني هیات ویل افغانستان او پاکستان دواړه له ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره باید په ګډه کار وشي. دوی ویل د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کېدو لپاره فرصتونه برابر شوي او دواړه هیوادونه باید ورڅخه ګټه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی په دې کتنه کې ویل موږ به مشورو او ګډ کار ته دوام ورکړو او هڅه به وکړو چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په ټولو سطحو کې تماسونه زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز ویل د ستونزو په حل وخت لګیږي او په دې لار کې به خنډونه هم رامنځته کیږي خو د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پوره ژمن دی. له پاکستان نه راغلی هیات د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. اجرایي رئیس ویل دې مشرانو تل د افغانستان خیر غوښته او دا ځلې هم په افغانستان او پاکستان دواړو کې د سولې او امن لپاره صادقانه هلې ځلې پیل کړي دي.
پاکستان ملاتړ مشران شیر ورو محترم محمود خان چې دی ترام شیر پاو سر خپل سر خاتک سر او دوی ملاقاتونه درلود په من درلود پرون چې دلته ولسمشر سره دوی هر وخت د افغانستان مرګ له خودش همیت ثابته کړې ده او دا ځلې هم د دواړو ملکونو د روابط په اړه سوري دلارې دي د ټولو لپاره او دوی چې دوی څه کولی شي هغه یو موسک کولی شي چې د پلار مشترک ترتیب چې افغانستان هم ورسره مخامخ دي پاکستان هم ورسره مخامخ دي چې د باره د تروریزم او د افراطیت دوی سره پکې داسې کولی شي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد شیرپاو وویل دا یو ډیر نیک اقدام دی او د دوړو هیوادونو ترمنځ ستونزې به په ګډه حل کیږي.
دا یو ښه قدم دی په دې ځای سره چې د دوړو ملکونو چې کوم مشکلات او مسایل دي دا مشترک دي او دا به د پاره چې څو پورې موږ د اخلاص سره مشترک یو جدوجهد ونه کړو نو په دې کې کامیابي او شادي شو. افغانستان کې کم نقصانات شوی تباہی شوی دا ہر کور کے نقصان شوی دے خلق پکے دور وجہ شوی چی دا سر انتہا نشتا ادا سے اس پاکستان کی عمدہ صورتحال اور منگا بالوں کے سرگوڑ منگلوں ودے کرے کے گمکوں کو چی سامنے نزلے گولی شو ادا دوڑا حواجنا کہ پدے مقصد کے
له پاکستان نه راغلی هیئت سره د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د کتنو پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جهادي او سیاسي شخصیتونو او د ملي شورا ځینو غړو هم ګډون کړی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له پاکستان څخه کابل ته د تللي پلاوي ستاینه وکړه او ویل چې دغو مشرانو هر وخت د افغانستان خیر غوښتی او دا ځلې هم صادقانه هلې ځلې پیل کړې دي. بل لور ته د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق پرون په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل چې د وزیرانو لست تکمیل شوی دی. په غونډه کې د بلخ سرپرست والی هم و. د دې غونډې په اړه مې په مزار شریف کې له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه معلومات وغوښتل.
ولایت سرپرست ولایت محمد نور و همدارنګه د اجرایي دویم مرستیال محمد محقق ته په مزار شریف کې پیلیفون کې د کابینې همدارنګه په افغانستان کې د موجوده امنیتي حالاتو په سر هم خبرې وکړې. محمد محقق وایي چې د اجرایي ریاست لخوا نوماند وزیران لیست برابر شوی دی او شخصا د نوماندو لخوا درې وزیران په دې لیست کې تازه شوي او مجموعا د دولسو کسانو لیست چې باید د اجرایي ریاست لخوا چمتو شوی وی او وروسته پارلمان ته دا وړاندې شوی وی. دا لیست مکمل دی او نږدې راتلونکي کې به د وزیران دغه نوم لیست پارلمان ته واستول شي چې پکې مسلکي او په کارپو کسان تازه شوي دي. او دا وایم چې ښاغلي محقق په ولایتونو کې د والیانو او په سفارتخانو کې ډیپلوماتانو د ګمارو په برخه کې هم خبرې درلودې. ده وویل چې اتلس پنځوس سلنه یعنې 50% کسان به د اجرایي ریاست لخوا او 50% نور کسان به د جمهوري ریاست لخوا دغو مکفونو ته او دغو څوکیو ته ورمعرفي کېږي تر څو قومي تعادل هم په پام کې ونیول شي. بلخوا بیا ښاغلي محقق وویل که د دوی غوښتنو ته اجرایي ریاست غوښتنه ته جمهوري ریاست لخوا ځواب ونه ویل شي نو ولسمشر به په مدني حرکتونو وغواښي چې په دې مدني حرکتونو کې میلیونونه کسان ګډون کوي او په بلخ ولایت کې تېره ورځ هم له خلکو څخه غوښتنه وکړه
په دغه حرکتونو کې له دوی سره یو ځای شي. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال وویل چې درې وزیران به دی معرفي کې وی نه ویل چې دا کوم وزیران دي.
مشخص نمونه وانه خپل خود یو کس نومې واخیست چې علي بلخي و او دوه نور کسان یې د روزګان څخه و او بل هم فکر کوم د بامیان څخه و. دا درې کسان مشخص کړل او نور وایي چې دوی باید
د دغه ګواښ په ارتباط چې محمد محقق وویل که چېرته د ده غوښتنې ونه منل شي نو په مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. د بلخ سرپرست والي څه وویل؟
د بلخ سرپرست والي هم دغو د خبرو په تایید سره دې مسلې ته یادونه درلوده خو ډیری د بلخ والی په افغانستان کې پر امنیتي موجوده وضعیت باندې خبرې وکړې. پروفیسر محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې دې ته یادونه درلوده چې په تېرو دیاسو کلونو کې د نړیوال ټولنې مبارزه له تروریزم سره ناکامه وه او پر دې ونه توانېد تر څو د لمسی له دې څخه له هېواد څخه ټوکي او همدارنګه د ملکي کسانو خبرې درلوده چې د وایلې انتحاري حملې او فدرالي کړنې مخته ځاتي دودي. همدارنګه د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې موجوده نامه یو ترشا د پاکستاني سیاستوالو مستقیم لاس وبله ویلي چې دا مسله پاکستاني سیاستوالو هم په خپله په ډاګه منلی چې د طالبانو په واسطه کولو کې په ملاتړ دوی شامل و.
کبیرته د کابینې مسلې ته راشم. د اجرایي رئیس دوهم رسیال محمد محقق چې وویل چې د کابینې لیست تکمیل شوی دی، خو ده وویل چې دغه لیست به په څومره وخت کې پارلمان ته معرفي شي، یعنی څومره نورې ورځې به پرې ولګېږي؟ شیوا
صاحب دا وویل چې د اجرایي رئیس لخوا د دولسو نوماندو وزیرانو لاړې هغه لیست شوی دی او دوی دې ته په تمه دي تر څو برابر کړي چې هغوی هم پرې کار روان دی او کله چې هغه لیست تکمیل شو دوی به په ډېره ډېر ژر دا لیست پارلمان ته ور واستوي.
محمد محقق اټکل وده که چې څو ورځې به پې تېرې شي؟
صاحب دا ګڼه کړه وویل چې په ډېر نږدې راتلونکو کې دوه درې یونې.
مجیب الرحمن حبیب صاحب، مننه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول او په کابینه کې د طالبانو د ونډې اوازو ته ځانګړي کړي دي. محور خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان د منځوي کېدو له ویرې افغان سولې ته لاره ورکوي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکلي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له امتیازاتو بے برخې نشي، د افغانستان د سولې هڅو ته مټې رابډ وهلي. محور د دې هڅو د ثبوت لپاره د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو پلاوي سفر یاد کړی چې تیره ورځ له ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل. د ورځپاڼې په باور لکه نه چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، دا پنځم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې سوله څنګه راتلای شي. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې څو سپارښتنې کړي او لومړی یې دا ده چې حکومت باید تر هر څه مخکې د اوسنۍ ناامنۍ لاملونه مشخص او ورته یوه حل لاره پیدا کړي. په مطلب کې د سولې د ټینګښت لپاره د قومي مشرانو او بانفوذ اشخاصو ګډون هم مهم بلل شوی او ویل شوی چې حکومتي چارواکي باید دا قناعت ولري چې په حکومت کې د طالبانو او حزب اسلامي له ګډون پرته سوله امکان نه لري. د مطلب لیکوال وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید ولسمشر غني د خپل لومړي مرستیال هغه فعالیتونه کنټرول کړي چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په شمالي ولایتونو کې په پام کې لري. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو ولسمشر محمد اشرف غني ناهیلی کړی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د ولسمشر اشرف غني هغه غوښتنه رد کړه چې په کابینه کې د ګډون په هدف ترې کړې وه. د مقالې لیکوال وایي دې ته باید پام وشي چې د وکیل احمد متوکل او مولوي ضعیف په ګډون طالبان چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ژوند کوي د طالبانو اصلي استازیتوب نشي کولی. لیکوال دا هم ویلي چې طالبان په تصمیم نیونه کې هیڅ واک نه لري او ټولې پریکړې د پاکستان په پوځ او استخباراتو پورې تړلې دي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د ویان له قول لیکلي چې طالبانو ته په کابینه کې د ونډې وړاندیز نه دی شوی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر غواړي طالبانو ته د کلیو پراختیا، حج او اوقافو او دغه راز د سرحدونو وزارتونه ورکړي، خو د ولسمشر ویان ویلي چې دغه ټولې اوازې بې بنسټه دي.
کابل رسپانو ته په کتنه کې مو د هغو اوازو په اړه واورېدل چې افغان حکومت طالبانو ته د ځینو وزارتونو وړاندیز کړی دی، خو ویل کېږي چې طالبانو دا خبره رد کړې ده. افغانستان هم رسما تر اوسه په دې ارتباط نه دی ویلي چې دوی طالبانو ته د وزارتونو پیشنهاد کړی دی. د کابینې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو نظر در سره شریکو.
ما د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه د هیله ورځو د چې بس بلال اکاډمي وټاکي ډېر د خدای د چارګان بېکاره او بېروزګار دي چې د ماشان دولت یاریان دي. تاسې چې دغه حالات دي اوله پیاله تاسې د افغانستان غم ولاته اخیستي واست ډېره د خپلو جېبو د کولو ماکې که داسې خبره نه وي نو تاسې وګي دا په دغه باندې نه جوړېږي نه کابینه ساتي او نه داسې نور کارونه مقصد دی چې بس بله افغانان مه زیروي د قرآن وی دي په یو ملک کې تاسې اورېدلي دي چې دغه نه انتخابات یا داسې روز د سوي دي علاداد مجینما د کندهار ښار د مهمې ناحیې څخه زما پیغام د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله څخه دي چې دا څه چپه غوبل دي په ډېرو ملکو کې دغه ټوټاکنې وڅي او په ژته ژره یو نتیجه راوباسي. تاسو یې موټر یو دي یوې یوې خواته کشي بلې بلې خواته کشي بس بالا د خلک مه ځوروي د خدای وروي ته وګوري بلا سره کښېني ټول ورونه سره پخلا کي او بلا وطن جوړېدو موټي راونغاړي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له بجو به د ماښام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه هم لولو. خو اوس د ودونو په ارتباط په افغانستان کې د ولسي جرګې د پریکړې په اړه خلک په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د راکمولو په هدف د ولسي جرګې د تصویب شوي قانون هرکلی کوي او وایي چې په کار ده دغه قانون ژر تر ژره عملي شي. دوی وایي چې د دغه قانون له عملي کېدو سره به د خلکو ستونزې د ودونو په برخه کې تر یوه بریده راکمې شي. خو د هوټلونو د ټولنې مسؤلان وایي چې دغه قانون به عملي بڼه ونه لري ځکه چې د دوی په وینا ډېر ځله شاید دا قانون د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا مات شي. اجمل تورمان په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
تر هغې وروسته چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملي شي. دوی وایي چې په ډیرو ودونو کې لګښتونه ملاماتوونکي دي او که دغه قانون په سم ډول عملي شي نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوې وي.
زما نوم نذیر الحق د کابل ښار اوسیدونکی. دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو پنځه کسان نور ځان سره له کوسونه راوخلي وایي راځي چې زودي پلاني واده ده نو هغه خبر نه چې هغه بیچاره باندې څونه مصرف راځي او څونه مشکل سره دچاریږي. مصارف باید کم شي ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې که نکاح ده که واده ده کار څه ده باید مصرف کمی چې زیاتی پکې ونه شي.
دغه شان د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خیبر وایي چې ډېری ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هیواد څخه بهر ځي، درانه کارونه کوي او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
ځوانان چې دی هغه د دې لپاره چې هغه خپل واده مراسم زر تر خلاصه کړي او زر هغه خپل معامله راټوله کړي نور هغه دی د کاروبار لپاره هغه دی عربه ممالک هغه دی کار کې خوراک کوي او دا ټول پیسې راوړي او د خپل ودونو کې مصرف کړي چې دا یو غټه تاوان دی خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه او په هوټلونو کې د نورو مراسمو نیول به هم را کم شي. ولسی جرګه د دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوې دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د ملمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي. د فلم اخیستنې د واده د کمیز، ګلپوش، موټر، سندرغاړي، ډول، سورنی او باجخانی پیسې د لا په دغه لګښتونو یو بل زیاتونه ده. یا یو شمیر خلک د ودونو او کوژدنو ترڅنګ حتی د نکریز شپه د کلیز مراسم د فراغت غونډې له حج نه درستنیدنې او د قران کریم د ختم مراسم هم په هوټلونو کې نیسي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې مسؤلان او یو شمیر هوټل لرونکي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لخوا د دغه قانون د تصویب هرکلی کوي وایي چې ښایي دا قانون عملي بڼه ونه لري. د هوټل لرونکو د اتحادیې مرستیال حاجي عبدالبصیر وایي چې دغه قانون په ډیرو مواردو کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا ماتیږي.
دا قانون عملی بڼه نه لري. موږ یقین لرو هغه ډول چې لازمه ده عملی به نسی. دا په خپل په خلکو پورې اړه لري. هوټل څوک نه مجبوروي چې دومره خلکو لپاره باید بوکینګ وکړي. همدا قمندانان دي، وزیران دي، موینان دي او د پارلمان وکیلان دي چې ډیر خلک خبروي. دوی د شلو باډیګاردانو سره راځي.
د کابل هوټل مدیر نوراخا قریشی هم ورته نظر لري.
دغه کم بندیزونه یا کم برنامه چې جوړیږي دا هم د چارواکي ماته وي. د مظلوم وسه دې ته نه رسیږي چې هغه 800 زر 500 مینو ونیسي.
تر دې د مخه د افغانستان د عدلیې وزارت ویلي ول چې په ودونو کې باید د یو خوراک ډوډۍ بیا له 400 افغانۍ څخه ګرانه نه وي او دا به د کابل ښاروالۍ او کسبګرو د ټولنې لخوا کنټرولیږي. خو ویل کېږي چې کیسه لا هم زړه په زړه ده. کارپوهان وایي چې لازمه ده خلکو ته د پوهاوي په خاطر مسؤول ارګانونه په ځانګړي ډول د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه قانون باید ژر توشي او د عملي کولو لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
ما ارزو خواهش داری چې ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غنی ولسمشر دا د افغانستان د ولوار په باره کې چې دا کومه خبره سوې ده موږ خبر سوي یو. نو دا کار باید چې عملي سي او د ولوار په کومه اندازه چې مصرف مسالې په ګیج په هغه اندازه باید وي. ولوار کښې چې د افغانستان خلک خواهش کړی دي تر ټولو ځوانان چې په 10 لکه یا په 15 لکه بیا د 10 لکه پورې
د ازادي راډیو ته یو اوریدونکي پیغام واوریده. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جانواز فهیم لیکي افغانستان ته د پاکستاني سیاسي ګوندونو د یو شمېر غړیو سفر په اوسنیو حالاتو کې مثبت تاثیر نه کوي. رحیم الله د زابل له شاجوی څخه لیکي د شاجوی سیمه ایز پولیس له خلکو 15,000 افغانۍ رشوت اخلي، نور خلک تر پوز رسیدلي. ظاهر له هلمند لیکلي دي هغه به د خوشحالي ورځ وي چې د کابینې له اعلان خبري شو. سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې څخه لیکلي دي پاکستان دوه مخه سیاست لري، له مدرسو څخه طالبان په افغانستان کې د جګړو لپاره شړلي او بل لور ته حیات افغانستان ته راستولی دی. بلوڅ صاحبای لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د پاکستان پر وادونه غولي شي، پوځ دي تجهیز کړي او کابینه دي جوړ کړي. نور الهدا قریب له کندهار لیکي پاکستان کو خپل دښمنی وښودله چې مظلوم طالبان له مدرسو وشړل، افغانان دي اوس دوی ته غیښ پرانیسي. عبدالرحمن بیا له اورزګان لیکلي دي وسلوال طالبان هم باید پوشي چې یو ورځ به دوی هم پاکستان له خپلې خاورې وباسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي دي دواړه مشران باید ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. اسماعیل له خوست لیکلي دي له پاکستان راغلی پلاوی به نتیجه ورنه کړي ځکه چې د پاکستان ټول وخت د دغه هیواد د پوځ په لاس کې دی. سدوزی له کندهار لیکي د محمود خان اڅکزي درناوی باید افغانان وکړي. او اسلام محمد له کندهار لیکلي دي د څنګه کابینه ده چې نه ټاکل کیږي. و وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او البته په خبری برخه کې به واوري چې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د پینډۍ په ښار کې د شیعهګانو پر یوه امام بارګاه ځانمرګی برید شوی دی. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله سانکزي څخه.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو یو پلاوی تېره ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ارګ کې وکتل. په پکتیا کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو د پرونۍ غونډې په دوام نن د ګردیز بازار تړلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وزن وژونکي په راولپنډۍ ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات کې ځان ولوزو او لږ تر لږه اته کسان یې وژل. پولیس وایي حمله کوونکي د جمعې د ماښام په دې حمله کې د غراز شپاړس کسان ټپیان کړي دي. د امریکا د عدلی وزارت پر ډیوډ پاتریوس چې په افغانستان کې د پوځیانو عمومي قمندان او همدارس د سی آی رئیس هم پاتې شوی دی د جنایتونو اتهام د لګولو غوښتنه کړې ده. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هغه شخړې وغندلې چې د اسلام په نامه رامنځته کېږي. داسې معلومیږي چې د مقصد په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر باندې وژونکې حمله ده.
په لنډو خبرونو کې مو هم دا خبر درلو چې د پاکستان د پنجاب ایالت په پینډي ښار کې د شیعهګانو پر یوه امام بارګاه ځانمرګی برید شوی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د پینډي ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر ورسره زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
د راولپنډۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د شنبې په شپه د دې ښار په چټیا هټیا نومي سیمه کې د شیعهګانو پر یو عبادت ځای ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د برید پر مهال په امام بارګاه کې د میلاد محفل روانو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه او په خبره چې ځانمرګی برید کله هغه مهال پر ځان پورې تړلې چودو دین کې مواد والوزول چې غوښتل یې امام بارګاه کې دننه ګڼې ګوڼې ته ځان ورسوي خو په دروازه کې ولاړو امنیتي کسانو ودراوه. د پیخې ټپیان د پینډۍ بېلابېلو روغتونونو ته لېږدول شوي چې د پنځو تنو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د راولپنډۍ یو ځایي خبریال علي رضوان چې د پیخې پر مهال په همدې امام برګا کې موجود و له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیخې د تلفاتو او د سیمې د موقعیت په اړه وویل.
کمیونټي چوک نه تقریبا نیم کیلومیټر دی دا امام برګا. لس ډېر زیات دی، ډېر کنجسټډ ایریا دی او دا خو پری پارټیشن کنسټرکشن او دی فیمیل چې دی کنه هغه خو سیکنډ فلور باندې و او هلته هیڅ هم نقصان نه شوی الحمدلله. او زخمیان خو تقریبا نږدې دی دواړه هاسپټل دی، یو ډی ایس کیو دی ډیسټریکټ هیډ کوارټر هاسپټل
بلخوا. د پاکستان د شیعهګانو د سرتاسري ټولنې وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس پر امام بارګاه ځانمرګی برید په سختو ټکو وغنده او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیات د پاکستان نور سیمو ته هم وغځوي او هغه مدرسې دې هم وتړي چې د ترهګرو مرسته کوي.
رات کے وقت جب جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا تھا اور بچے خواتین
ځانمرګی برید کړ هغه مهال پر امام بارګاه برید وکړ چې په دې کې د میلاد محفل روانو او لسګونو سړو ښځو او ماشومانو پکې ګډون لاره. حکومت د پوځي عملیات تر شمالي وزیرستان پورې نه محدودوي بلکې په ښارونو کې د هم عملیات وکړي ځکه تر هغه په ښاري سیمو کې هم پړ دي. په پینډۍ کې د شیعهګانو پر امام بارګاه د ځانمرګی برید په داسې حال کې شوی چې د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نېټه په پېښور کې پر خونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړۍ برید وروسته په ټول پاکستان کې امنیتي اقدامات کلک شوي دي او امنیتي ځواکونو پکې پراخ تلاشي عملیات پیل کړی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر ممنون حسین او یو شمېر نور حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د پینډۍ ځانمرګی برید غندلی دی. د یادونې وړ ده چې په پینډۍ کې د شیعهګانو پر امام بارګاه د ځانمرګی برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د فرانسې پولیسو د جمعې په ماښام د پاریس ښار په دننه او بهر کې د یرغمل نیولکو پر دوو ځایونو یرغل وکړ چې په نتیجه کې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر د حملې د دوو تنو مشکوکو کسانو په ګډون درې تنه یرغمل نیولکي ووشل شول. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له جان آقا علي کوزین اورو.
د شریف او سید کاوچی په نامه دوه ورونه چې د جنوري په اومه د شارلی هبدو مجلې په مرکزي دفتر د حملې او دولس کسانو په قتل مشکوک ول او د پاریس ښار د شمال ختیځ په یو کلی کې په یوه مطبعه کې پټ شوي وو د جمعې په ماښام له ودانۍ راووتل. پر پولیسو یې د ماشینګړو ډزې وکړې او پولیسو هغوی په متقابلو ډزو کې ووژل. په همدې ورځ د شپږویشت کلن احمدي کاولی بالی په نامه وسلوال د پاریس ښار په ختیځه برخه کې د یهودیانو په یو مغازه کې خلک یرغمل کړل او ګواښ یې وکړ که چیرې امنیتي ځواکونه په شریف او سید کاوچی حمله وکړي دی به یرغمل شوي کسان ووژني. تلویزیونونو او خبری رسنیو د پیښو له ځایونو نه ژوندي او مستقیم راپورونه او تصویرونه خپرول او په ساعتونو یې دوام وکړ. دا هم په دقیق ډول نه ده معلومه چې په مغازه کې څو تنه یرغمل شوي وو، خو فرانس پریس اژانس د یو امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په مغازه کې د وسلوال په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل د پاریس په ختیځه برخه کې د یهودیانو په یو مغازه کې چې یو وسلوال پنځه تنه یرغمل کړي وو څلور یې وژل شوي دي. اولاند د دې کسانو وژنه د یهودیانو ضد عمل وباله. اولاند خبري رسنیو ته وویل
Nous avons aussi à faire que
mon baie de dedevol pe khuda takrar de makhnawi le para chataki aw ghaxtali halizali okru mon pohi guchi da dawal pe khe mumkin takrar shi mon pa december mash ke de dero jidi pe khushahidan wo mon pa de ihtimal ham pohi guchi zene kasan mumkin nur khalak istemal kri aw musibatun ramasta kri makhnawi aw malumat
prevention information
په اروپا کې د مسلمانانو پر ضد خبرګونونه زیات شوي او یو شمیر مؤسسو د اسلام پر ضد چاپ شوي کارتونونه د انتقام په دود بیا خپاره کړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید راد الحسین په دې اړه وویل
As a Muslim, many of the cartoons which are being reproduced everywhere today
د یو مسلمان په صفت زیات شمیر دا کارتونونه چې نن په هر ځای کې یو ځل بیا خپاره شول په دې ودانه کې پرما او نور مسلمانانو او د نړۍ په هر بل ځای کې په هر مسلمان په ټولو یو اشاریه شپږ میلیارد مسلمانانو حمله ده، خو زموږ لپاره ځواب د خلکو قتل او یا خوګول نه دي، په خاص ډول قتل او یا ټپي کول کرګړن عمل دی. د فرانسې پولیس وایي له کاولی بالی سره د مغازې په حمله کې د حیات بومیدیانی په نامه شپږویشت کلنه مسلمانه جنۍ هم وژل شوې ده. پولیس وایي ګمان کېږي چې کاولی بالی د جنوري په اتمه د پاریس په جنوب کې ښځینه پولیسه هم وژلې وه. رویترز اژانس د یمن د یو استخباراتي چارواکي په حواله وایي څلور دېرش کلن سید کاوچی په 2011 کال کې په یمن کې د القاعده شبکې له مشر انور الاولاقي سره کتلی و. د هغه ورور 2 کلن شریف کاوچی په 2008 کال کې د تروریزم په تورونو تورن شوی و. نوموړی تورن و له هغې شبکې سره یې تړاو درلود چې په عراق کې به یې د امریکایانو پر ضد اسلام پالي وسلوال جګړې ته استول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ بیا زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صاپی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د خولې د بدبویي او د یو شمیر ویټامینونو د ګټو په اړه غږیږو. زه ناجیه سپایم او د خبرونې په لومړۍ برخه کې د خولې د بدبویي په اړه غږیږو او د انتنی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی را سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته به په بیلابیلو برخو معلومات درکړي. د خولې بدبویي ډیر لاملونه لري چې له هغوی څخه د هاضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او ځیګر ناروغي د یادولو وړ دي. د خولې بدبویي د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خولې مختلفې ناروغۍ او د خولې د وچوالي له امله هم رامنځته کیدی شي. د خولې بدبویي د لمنځه وړلو لپاره د ورځې دوه ځلې باید غاښونه برس شي تر څو خولې کې پاتې غذایي مواد، بکتریا او لمنځه تللي حجرې وینځل شي. خو په یاد ولرئ د خولې بدبویي د غاښونو خرابوالي له امله هم پیښیږي چې باید ډاکټر ته مراجعه وشي. په دې اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی څخه واورو. او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
ډیره مننه.
تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او دا اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، د خولې د بدبویي عمده لاملونه اساس له نظر سره دي؟
باید وایم چې ډیر اهم مهم لاملونه دا دي چې کچره یو شخص په منظمه توګه د خولې حفظ صحه ته یا د خولې پاکوالي ته منظمه توجه ونه کړي، نو بعض باکتریاګانې دي چې یا بعض میکروبونه دي چې په خوله کې رشد کوي او سبب د بدبوی د لامل د بدبوی ګرځي په خوله کې. همدارنګه انداس نور عوامل هم شته دي چې بعض عوامل لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، د ځیګر امراض، د ګردې امراض، د پښتورګو امراض، البته همدارنګه نور عوامل هم دي چې یا مثلا د بعض دواګانې استفاده کوي چې بعض اکثره دواګانې دي چې تر سرور سو نه زیات د هغه دواګانې دي چې د خولې د وچوالي سبب ګرځي، چې په هغه صورت کې د خولې غدوات نشي کولای شي چې په کافي اندازه هغه افرازات لعاب د خولې افراز کړي، نو دا هم کېدای شي سبب دی بدبوی وګرځي. خو عمده عامل هغه دی چې کچیر یو شخص منظمه توګه برس لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورځ کې دوه ځله یا پاست ډوډۍ نه خصوصا د شپې طرفه منظم خپل غاښونه برس نه کی یا مسواک نه کی، نو د خولې بد بوی علامل ګرځېدای شي.
دا محل یو ورزون کې په لیکه کې لرو د تورزو. السلام علیکم.
خورجان تاسو د ډاکټر صاحب اسلام الله وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب څخه دغه د خولې ما کوم بس د سپین داغونه پیدا کوي، خرابې نو د همیشه وخت دغه بس کیږي، د سپین داغونه پیدا کوي خرابې، چې دا څه قصور دی؟ د ډاکټر صاحب څخه دغه چې دی جواب راکړي. او بل زه په ورځ کې یو پلا بس مسواکم، دغه برسم کاروم، وروسته لارې هم د خولې څخه لر بدبوي دي، چې دا قصور دی.
نقیب الله خان، اور تاسو کوم داسې کوم مخ مریضان شوی نه یاست؟ مثلا چې تاسو مثلا شفخانه تللی یا بستر شوی یاست مخ کې کوم مریضیم نه تیر کړیم؟
نه نه، یا هیڅ کله داسې وخت نه دی راغلی چې تاسویم داسې لږ مریض خو نه راځي تب
د نقیب الله خان بور د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د دوی اشاره وکړه چې په خوله کې څه داغونه لري، دا داغونه ورته پیدا کیږي، امکان لري چې دا موکو پلیکیا ورته وایي په صلاح د طبي شاید هغهیي. خو په هر صورت دوی یو بل شي ته اشاره وکړه چې دوی په نسوار باندې روږدي دي، چې زیاتر نسوار هم په هغه تباکو یا په هغه موادو کې راځي چې سبب د خرابېدو د غاښونو ګرځي. که څه هم دوی منظم هم خپل غاښونه برس کړي، ولې دوی نشي کولای چې هغه مواد چې نسوار په ترکیب کړي هغه په مسواک سره دوی برطرف کړي، یا هغه خوراک چې دوی وکړي دوی په اسانۍ سره په نسوار باندې په مسواک باندې یا په برس باندې دوی برطرف کړي. نو د دې لپاره به ښه دا وي چې نقیب الله جان رور باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي. امکان لري چې دوی پیسوال پیډوینټایټس ورته وایي کې، امکان لري چې دوی التهاب دی د بیره ولري، نو دا التهاب امکان لري چې دوی اډوکې ته سرایت وکړي، بل اخره دوی خپل لاس خپل غاښ د لاس ورکړي. نو په دې خاطر باید دوی د غاښ ډاکټر سره مشوره وکړي. د خولې ته باید بوی مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې شته دي. اول لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه، دوی هر شخص، هر فامیل، هر غړی د فامیل باید متوجه دي چې منظم باید خپل غاښ برس کړي، خپل اولادو ته باید منظم سپارښتنه وکړي چې په ورځ کې دوه درې ځلې خپل غاښ برس کړي. یو لارې هم دغه ده. او په زمین کې دوی باید په دې باندې اکتفا ونه کړي، دوی باید منظمان په کال کې یو دوه ځلې یا درې ځلې باید د غاښ ډاکټر ته مراجعه وکړي. خپل غاښ باید دوی منظم ډول سره چک کړي. او هغه عامل چې غاښ د غاښ د خرابېدو او د بد بوی د خولې پیدا کېدلو عامل ګرځي لکه نسوار، سګریټ، نور دخانیات، نه باید دوی په کلکه ډډه وکړي.
بله، توخی له زابل ولایت نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی هم د زابل ولایت سره په تماس کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ تو حساب
ما اوري کله کله مسواک هم وهم خو پر هغه سربیره باندې هم داسې شیان وخورم چې هغه یوسانی نیسي لري یا داسې نورې یوسانی نیسي ګولۍ، خو هغه په هغه وخت کې کافي چې هغه تمام نیسي بېرته زما اوري وینه کېږي. نو د دې سبب څه ده؟ د بواسیر مرض هم د اوري وینه کېدلو سره یو اړیکه او تاثیر لري که نه لري؟ او څه ډول میوې او څه ډول خواړه چې موږ وخورو د خولې د
د دوی مشکل اصلا دا دی چې دوی بیره ویني کیږي هر وخت چې دوی دوی ته هم متوجه شوي دي چې د وقایې لپاره دوی ویټامین سي اخلي، خو بیا هم سره له دې هم د دوی زما ویني کیږي. نو اول خو مهم دا دی چې دوی مسواک وهي یا مثلا برس باید د یو د غاښونو متخصص ډاکټر سره باید دوی یو ځل مشوره وکړي چې دوی څنګه مثلا برس یا مسواک استفاده کړي. یو دا او بل دا چې کچېرې دوی مثلا دخانیات نه مثلا سګرټ د شان باندې روږدي، نو دا هم سبب د تخریش د زامی گرزی، سبب د خرابیدو د غاښونو گرزی، دا هم کېدای شي چې په داس حالاتو کې زامه وینه ورکړي. خو په هر صورت دوی بل مشکل ته هم اشاره وکړه چې د بواسیرو مشکل، هغه هم باید د جراحي د متخصص سره باید مشوره وکړي، او په زمین کې دوی باید یو د وینې ټیسټ هم وکړي چې د داخلي د ډاکټر سره هم دوی باید مشوره وکړي د وینې ټیسټ د لپاره، چې مثلا دوی مکمل ټیسټ دی ویني باید ماینه شي چې څه مشکل پی ویني کې ونه لري. نو دا غدري شاندې منظم په پام کې وساتي ان شاء الله مشکل راځي.
بلی د توخیرو ریو پښتنه دا و چې کوم خوړو څخه باید استفاده وشي.
د خولې د بدبوي لامل یو دا دی چې خولې وچې ده. منظم هم کدی مثلا د پاکو بونه استفاده وکي، دوی د بدن ته هم ګټه رسوي، او دوی که پس د ډوډۍ خوړلو نه هم خپل خو مینځي، یعنی که دوی دومره وخت مساعد وختونه لري چې دوی مسواک یا برس وهي، دوی که منظم خلپ او بو باندې مینځي دا هم ډیره ماسره لاره ده. او د دې څنګه سره چې دوی خوړه خوري، کچېری میوه او ترکاری سابه ورسره یو ځای وخوري، میوه او سابه ډیر موثر دي.
بلې ډیره مننه. وحید الرحمن له کونړ ولایت نه، السلام علیکم.
علی رحمان ما کونړ ولایت نه. بله، مې دې تقریبا نه لرم، ګوردیم نه لرم، جګارم نه لرم، او غافونه مې مروغ دی بیا بوی کوي.
وای ده رحمان روره، یو ما مخ چې شراب کوي او امدا علت دا دی چې باید تاسو ټول کورنۍ باید خپل حفظ صحت متوجه اوسئ، خصوصا د خولې پاکوالي لپاره. اغه منظم طریقې چې ما مخکې عرض وکړ د دې لپاره باید متوجه شئ، منظم برس او مسواک وهي د ډېر مهمه ده. په زمین کې ما مخکې هم اشاره وکړه چې بعضې سیستمیک امراض هم دي چې کېدای شي چې متواتر منظمن یا په صورت کرونیک یا مزمن سره سبب د بدبوی د خولې وګرځي. نو دوی قضاوت دوی د خپل ځان لپاره کفایت نه کوي، دوی باید یو ډاکټر متخصص ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، خپل معاینات باید ټول تکمیل کړي، مثلا داخلي ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، ځکه بعضې سیستمیک امراض دي لکه د زګر امراض د پښتورګ امراض، چې دا هغه توکسین مواد چې په وجود کې دي هغه نشي دفع کولای. خو د اروپا دا مشکل نه وي، خو په صورت عام زده خپل ګرانو وطنوالو ته دا اشاره کوم، نو هغه نشي دفع کول، امکان لري چې د خولې د بدبوي سبب وګرځي. بعض عامل دي یا بعض دواګانې چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې سبب دی بدبوی د خولې ګرځي، نو په سره لاره دی چې دی ول چې خاص مشکل لري، مثلا بیا هم یا ول دی خپل حفظ صحت خولې ته باید متوجه وسی، او بل دی د خپل صحت باره کې یو بل متخصص ته باید مراجعه وکړي چې معایناتي تکمیل شي چې دغه ناینم دی مطمئن شي.
بله ډاکټر صاحب، سړنو ثابته کړي چې په چای کې د پولینیفول په نامه مواد موجود دي چې په خوله کې د بدبوی زیاتېدونکې بکتریا زیاتې مخه نیسی، ستاسې له نظره د چایو استعمالول څومره ګټې لري؟
چای که شین چای په اصطلاح، که تور چای، دا دی وجود د فارغ خصابت شوی دی، یعنی ګټور ثابت شوی دی، هم د زګر د فارغ ډیر ګټور ثابت شوی. بعض ټوکسینونه لکه تاسو چې اشاره ورته کړه، بعض بکتریاګانې یا میکروبونه هم د پاتو په سیستمک ډول د باین وړي، او هم په زمین کې هم په خوله کې د باین وړي. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی. نو دوی کولی شي په منظم ډول سره هم د اوبونه استفاده وکړي، ځکه ما مخکې وویل چې او به هم ډیره مؤثره دي، هم خلو منځلو لپاره، هم د اوبو د څښاک لپاره، هم د چای څښلو لپاره، چای څښل هم مؤثره ثابت دی شي. خو باید بیا هم وایم چې مسواک او برس د لیاد باید دوی یادونه باسي، ځکه امکان لري چې کچیر چای زیات استفاده شي، امکان لري چې د غاښو رنگ هم بدل شي. نو د خاطر باید منظم دي مسواک او برس. ډیر مننه.
ارشاد ورداګونه، السلام علیکم.
السلام علیکم.
ارشاد ورته باید دا وایم چې د شندو اتل د البته د هم مستقیما په اف سی صاحبان اف سی ته ارتباط نسی، یعنی اورل هایجن چې په مجموع کې په خله کې مثلا باید اف سی ته متوجه شي. دا ډیر مهمه برخه ده د دې لپاره کله شي چې سبب د دې دانو ګرځي شي. د عامل په اصطلاح تی بی کې هرپس سمپلیکس ورته وایي کی دا کدی شي چې د اف سی د خرابوالي لامل، یا مثلا د استرس یا خفګان لامل، یا د ډېر روحي فشار لامل امکان لري چې مان سره شي. دوی باید عامتام خپل د اف سی ته باید ډېر پام وساتي، خصوصا د خپل اف سی ته. او د دې د البته دو دانو د لپاره دوی باید ډېر پام وساتي چې دانه میکروبي نشي. دا وخت لري په ظرف دوه درې ورځو کې دا کیږي. او که چیرې مثلا دوی خپل حفظ الصحې ته متوجه نشي، امکان لري چې دا بعض نور سیستمیک امراض لامل وګرځي.
عزت الله مینپال غزنی ولایت نه په لیکه کې دا، یا السلام علیکم.
لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وکړه دې ټکي ته چې سګریټ، تمباکو، طبعاً انسان چې کله وابسته شي، یعنی احتیاط پیدا کی، نو که چیرې هغه دخانیات ولو که سګریټ یا مثلا هر شی دوی ته ونه رسیږي، دوی یو نو حالت نارامه سره مخامخ کیږي چې دوی نشي کولای چې په منظم ډول خپل کار ترسره کړي. نو طبعا په دې اعصاب باندې منفی اخیزه لري چې یو همدغه ده چې دوی احتیاط مخه کوي، چې دا احتیاط خپله مایوبیت دی، نو دوی باید د دې نه ډډه وکړي.
ډېره مننه. ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې په ډېرو خلکو کې د خولې بدبوي ذهني فشار له امله هم رامنځته کېږي، نو یا ستاسو له نظره هم دا کوم رول لري؟
بله، هغه لعابیا غدوات یا حجرات چې په خوله کې دي چې سبب د افرازات د مایع ګرځي، یعنی خوله مرطوبه ساتي، هغه مستقیما په اعصاب سره ارتباط لري. کله چې په اعصاب کې البته دوه خودکار اعصاب چې پاراسمپاتیک او پاراسمپاتیک دي، پاراسمپاتیک سبب دی ګرځي چې نور اوارزم لري. یو اوارز دا دی چې سبب دی وچیدا د خولې ګرځي، نو دا وچیدا د خولې سبب شي بدبوی من سره ولي. نو په دې کې ویل شو چې استرس، خفګان، روحي فشار مستقیم به سره اړیکه لري.
ډېر مننه. له هلمند ولایتنا یو ورېدونکی لرو، السلام علیکم.
برجان د هلمند ساتر پټنس کې تاسو ته او ډاکټر صاحب سلام نو.
علیکم سلام.
اولنې پښتن دا چې موږ خپل غاښونه چې ډېر ژړ دي، اوس یم باش شپور شتوش کانو یم او غاښونه مې د بینه وځي یو دوه وخت خراب شوی يم دي، او کوم عمل هم نه کوم تل د شي جوړ دي.
او بل پښتنه مو په کوم برخه کې؟
بل پښتنه کې د روحي تشات پاک نه زت زيني مشکل لرم، کوم وخت کې بده يم هم دا شي هم لا کې بده چنه يم فرقم داش برراري بس دي فازاني متر په تکي سو ډاکټر زکه مشوره راکې
پښتنه په ځواب کې باید دا وایم چې لکه څنګه چې ما مخې اشاره وکړه د خوله حفظ صحه یا پاکوالی ډیر مهم دی. طبعا چې دوی کله خوراک کی یا څښاک کی کچېره منظم ډول دوی سیته متوجین شي مسواکونه وي پورس کې دوازلې بورس ونه وي نو دا سبب تغییر رنگ دی تری تغییر رنگ ګرځي او بوی هم منسروري او دې سره بس دواګانی هم دي چې کچه غي استفاده شي امکان لري چې د غاخونو رنگ بدل کی دوی 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 ته دا ضروري شي دوی باید غاخونو ډاکټر متخصص ته مراجعه وکي او دوی باید خل واکونه چې باید چکی د رنگ په مورید کې باید ډاکټر دوی ته مشوره ورکي او بعض اقدامات باید ورته وکي او په زمين کې باید دوی غاخونه چک شي چې کاریس یا مثلا باکټریاګان یا میکروبونه دوی خپل کې زب زشي نه وي چې دغه مخنیوي وکي او روحي مشکل البته افغانان طبعا بعض زیاتره مشکلات سره مخامخ دي په افغانستان کې زیاتره خلک روحي مشکلات لري خو ما ورور شخصي دورور ته ما ځواب دادې چې دوی باید کوشش وکړي چې دروازه باید منظم په کار کې ځان مصروف کړي کله چې کار دوی مصروف شي نو ان شاء الله دوی تشویش نه کوي نو طبعا بیا د شپې هم دوی کولای شي چې نورمال خوب وکړي دا په دې کې ګټور دي چې دوی نورمال یو خمسفه دروازه ولري ان شاء الله درو هي مشکل نه کوي
ډیر زیات من ډاکټر سپی اواز یو 2 دقیقې وخت لرو او د خبرونې لمړی برخه هم همدلته بیا پای ته رسیږي په عمومیت کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي د خبرونې په دې ورسته برخه کې چې د خلی د بدوی د مخنیوي لپاره باید کوم لارې شارې غوړ کړی
اول خو لکه چې څنګه ما مخکې شروع وکړ باید منظم دوی خپل غاکونه باید بورس کړي پسته ډوډۍ خورلونه همدارس کوچنیان ته هم باید توصیه وشي او دوی په دې باندې عادت شي چې پس خوراک نه خوسن چې کله چې دوی میډیکیږي په صورت په حالت کې باید دوی خپل غاښونه برس کړي او منظم ډول باید دوه درې ځله باید په کال کې دوی د غاښ متخصص ته مراجعه وکړي تر څو چې غاښونه چک شي دخانیات سیګریټ تمباکو نسوار په صورت عموم باید ډره وکړي د دخانیاتونه د خپل بد بوی به هم د منځلار شي د دې نه به مخنیوي او قایو شي
چوک لدار دناش ناوی ها چوک لدار